گفت و شنود،
خبر اتره،
دا خبر اتره گفته شنود. دا خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو، السلام علیکم، ما خامم په خیر. د نن ماخام د خبرونه د وړاندې کولو لپاره قربانه زلم شباشنا
و ما حفیظ آصفی.
بله درنو اوریدونکو، دواړه ستاسو قربانه یو. خو په خبرونه کې څاوري د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انستیتوت د هیواد په غیر رسمي دینی مدرسو کې د سختاریزې د جریان د څرنګوالي په حق له نوې څېړنه کړې. د دې څېړنې موندنې څه دي؟ ستاسو په سیمه کې دینی مدرسې شته؟ که هو، په څه ډول؟ دا هغه پوښتنې دي چې د خپرونې په لړ کې به د ځینو پوښتنو ځواب واورئ. او دوه پوښتنې تاسو نه مطرح شوي دي چې د فیسبوک په پاڼه هم را سره تاسو خپل نظر او د پوښتنې ځواب شریک کړی دی. هیله ده چې د تلیفون د شمیرلو طریقه هم په خپرونه کې برخه واخلئ، ګډون وکړئ او په دې اکله البته د ټاکلي موضوع په اړوند خپلې پوښتنې او نظر هم څه راټول کړئ او د میلمنو سره یې مطرح کړئ. قدر منوریدونکو، د تلیفون شمیرې او د فیسبوک پته به هم تاسو در پزل کو خو مخ که در دیاسی فیزم؟
بله، پیش از اینکه مهمان را معرفی بکنیم اجازه بدین یک بار دیگه شماره تلفن ما تکرار بکنم. شماره تماس با برنامه 0790070 است. این شماره محلی است که شماره مستقیم به استودیوی ما در واشنگتن وصل میکنه و شماره هم داریم برای کسایی که در خارج از افغانستان حضور دارند 0012619316. مهمانای محترمی که در این برنامه با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد گفتن، دکتر شفیق صمیم، معین تدریسات تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان، جناب عبدالاحد محمدی، یک از مسئولان ای تحقیقی که دربارش همکارم صحبت کرد، و همچنان در نیمه دوم برنامه جناب آقای کبیر صالحی، کارشناس مسائل دینی را هم با خود خواهیم داشت. پرودوسر برنامه میگن که دکتر صمیم و آقای محمدی در روی خط داره. آقای محمدی چون یک میمان هستن در یکی از تلویزیون ها، در قسمت اول برنامه با ما هستن و ما از اونا تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن.
بله، زمان من نکم خواه از فیسب که اجازه را که ایزه بعد تلفون شمیری
بله
واری اوریدون که تاور پذل کم
بفرما
خدر من اوریدون که 001-202-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 0010 او facebook.com/voapashto/voadari دواړه پانه ستاسو په واکه د کولای شي چې د ټاکلې موضوع په اړه خپل پوښتنې او نظریې را سره شریکې کړي. قدر منوریدونکو تاسو نه به هم په خبرونه کې هم دا پوښتنه وشي چې تاسو په خپل سیمه کې څه ډول اسلامي مدرسې غواړي چې وي، څه پکې تدریس شي او نصاب باید څه وي، د چا د خوا کنټرول شي او غواړي چې بچیم څه زده کی.
بله
درنو اوریدونکو د هم دې پوښتنو ځواب د خپل ملمنو نه هم وورو. ملمنو ته بخره اغلاس یو ډاکټر صاحب شفیق صمیم د خون او روزنې په وزارت کې د اسلامي تعلیمات او موین ستړي مشه خبرونه ده. خوشاله چې را سره هستی. همدارنګه صالح صاحب په او سبا په خبرونه کې را سره خو غلام احد محمدی صاحب عبد الله احد محمدی صاحب اوس په خبرونه کې دی. محمدی صاحب تاسو هم خراغ لاسو تشکر کوم ودان.
شروع میکنیم با آقای محمدی. جناب آقای محمدی، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تحقیق را تحت عنوان جریان افرادگرایی در مدارس دینی غیر رسمی افغانستان انجام داده. این برنامه چگونه برای افتاد؟ چگونه شما این سروی را انجام دادین و بالاخره هدف از این چی بود؟
خب به نام خدا، اولتر از همه برای شما آقای واتفی سلام میرسونم و بعد از اون برای شنونده های رادیو صدای آمریکا. خدمت شما عرض کنم که ما تقریبا حدود از سال 2013 یک سلسله تحقیقات روی جریان های افرادگرایی در افغانستان شروع کردیم که اولین تحقیق ما روی جریان افرادگرایی در بین پانتونای افغانستان بود که حدودا یک سال قبل به پایان رسید. و بخش دوم تحقیق ما تحقیق است که شما در باورید اشاره نمودید.
بله.
هدف کلی از این تحقیقی بود که ما حداقل یک نوع پاسخ علمی یا یک نوع مقایسه علمی بین نگرانی های عمومی که در اثر رسانه ها به قسمت وجود داره و در عین حال در بین مردم در مورد افرادگرایی و مثلا در مورد رادیکالیزم این حرف ها وجود داره در افغانستان، خواستیم که یک مقایسه بکنیم ببینیم که این نگرانی ها چقدر مثلا همخوانی با واقعیت های موجود در بین مدارس افغانستان داره تا ببین میزان ایده های رادیکال افرادگرایی یا تندوانه در بین حداقل مدارسی که ما ازش نام بوده مدارس علمی غیر رسمی افغانستان و چی میزان هست.
بله. در چند ولایت شما این تحقیق انجام دادین؟
ما در 10 ولایت افغانستان تحقیق را انجام دادیم که ولایت های شمالی از بدخشان گرفته و بلخ و قندوز، بعدش ولایت های مرکزی بامیان و ولایت های غربی غور و هرات و قندهار و بالاخره خود کابل و از ولایت های جنوب شرقی هم کنر و ننگرهار بود.
بسیار خوب.
بله محمدی صاحب، مونده نمڅوی هغه تر ټولو غټه موضوع چې تاسو د خلکو د تشویشونو او د یو مقایسوي هغه په توګه د پارتل کړی د خلکو تشویشونه او واقعیتونه چې لیدلې دي، تر ټولو غټه مونده نساسه څه په دې تحقیق کې؟
خب مو باشین که ما زبان پرسو.
بله. منظور همکاری است که یافته های مهمه که شما به دست آوردین در جریان تحقیق چی بود؟
خب یافته ها رو ما طبقی که ممکنه به حساب در نتیجه کنفرانس مطبوعاتی این روز که ما داشتیم ممکن یک تعداد از اون یافته هایی که ما مطرح کردیم کرده بودیم به دید شما رسته باشه، ولی در کل ما چند یافته کلیدی رو داشتیم که اولین یافته ما روی از این امر استوار بود که جریان افرادگرایی به او حدی هم که در رسانه ها و در ایجاها مطرح شده و قدر نگرانی های هم که در یعنی وجود داره نبوده، ولی ما شاهدی یک مقداری از ایده های رادیکالیسم در بین از این مدارس بودیم که اونا بیشتر سازمان یافته نبوده یا در ساختار سازمانی مدارس وجود نداشته، بلکه خب در فکری مثلا یا در ذهنی افرادی که به نحوی داخل از مدارس یا تدریس میکنن یا مشغول تحصیل هستن در اینا دیده شده.
بله. یک مسئله دیگه هم که شما در جریان حتما متوجه شدین، بعض آیا این مدارس دینی غیر رسمی از کشورهای همسایه هم تمویل میشه یا همه اینا از طرف مردم محل و یا هم صورت میگیرن؟
ما یک بخش تحقیق ما دقیقا روی به حساب ردیابی ایده های رادیکالیسم بین روابط خارجی مالی و غیر مالی از مدارس بوده که ما حداقل کوشش کردیم که یک گردیابی کلی انجام بدیم که روابطی که همین مدارس که غیر رسمی با به حساب با نهادهای برون مرزی افغانستان داره چی گونه روابط است، روابط مالی هست، روابط علمی آموزشی هست یا حرفا، ولی چیزی که یافته های ما نشان میده تقریبا حد اکثر بیش از 75 یا 80% مردم گفتن که مدارس از اونا از طریق به حساب مردم محل تمویل میشه، فقط حدودی تعداد خیلی کمی که کمتر از 10% اونا به نحوی اقرار کردن یا تایید کردن که اونا از خب به بعضی از جنبه های مصارف خود ممکن از نهادهای بیرونی دریافت کنن. ولی یک موضوع رو ما باید به این اشاره بکنم که به خاطر حساسیت موضوع در قسمت روابط مالی و تمویل مالی مدارس شاید ایده‌ها یا یافته‌های ما اونقدرم با واقعیت‌های موجودی که در مدارس وجود داره استوار نباشه، به خاطر که ممکنه جوابای درست و قانع کننده برای ما نداده باشه.
بله.
بله. د کوم ځای پور چې تاسو خبرې کړې دي د زده کوونکو سره، البته یو برخه د تحقیق تاسو هم د استادانو سره خبرې کړې دي او هم د زده کوونکو سره خبرې کړې، دوی په خپل رضا راغلي دي د مدرسو ته ناست دي که لیګل شوي دي د دې مدرسو استادان څوک د تمویل په برخه کې خو تاسو خبرې وکړي روزون کې څوک دي؟ بله.
بله خود خانم آشنا سوال خود بعد دری مطرح میکنن.
بله استادای مدرسه کی بودن آقای محمدی استادا کی بودن و از تا جایی که همراه شاگردای مدرسه شما گپ زدین و در تماس بودین، به دل خود آمدن، به رضا و رغبت خود آمدن، یا ای که فرستاده شدن به مدارس؟
البته ما خب یک تحقیق از جمله تحقیقات بسیار مقدماتی بوده دی اصلا، چون قبلا در این باره تحقیقات بسیار علمی و اکادمیک صورت نگرفته. ما بنابراین یافته ها به حساب رویش تحقیق خود طور ایار کده بودیم که در مرحله نخود فقط میزان ایده های رادیکال رو بفاهمیم، تا یک مثلا جستجو کنیم که در روی بیوگرافی محصلین و اساتید یا حرفا زیاد تمرکز نداشتیم که مثلا دقیقاً بفاهمیم که اونا وارد جایت خود آمدن، قبلا چی کار میکردن یا حرفا. فقط در مرحله اول سوالات ما متمرکز به بود که ما بفاهمیم میزان ایده های رادیکالیم در بین دانشجوها و اساتید چقدر است.
و در مورد نصاب تعلیمی چی میگفتن؟
نصاب تعلیمی خب چیزی که ما به یافته هایی که ما رسیدیم بود که نصاب تعلیمی مدارس نسبتا نصاب هایی هستند که بیشتر بر اساس سلیقه های فردی اساتید ممکنه انتخاب شده، یک موضوع استاندارد نیستند، از هر مدرسه تا مدرسه دیگه فرق میکنه. و موضوع سوم هم در قسمتی که اکثر متون درسی یا مواد درسی که اونا استفاده میکنن کهنه و فرسوده هستن که ممکن است نیازها یا مسائلی که امروز در جامعه امروزی مطرح میشن در عصر دینی نتانه پاسخگوی از اونا باشه.
تشکر جناب آقای محمدی.
زنده باشین، سلامت باشین.
محمدی صاحب خب الله هم من سر پلین که خب
ولی تا هر وقت که میتونن باشن و هر وقت که شما ضرورت داشتین میتونین قطع بکنین. در صورت بنات تشکر که دعوت ما را در این وقت زیق هم پذیرفتین، تا هر لحظه که برتون امکان داره لطفا با ما باشین.
بله بله محمدی صاحب از شما خواهش میکنیم که تا وقت دارین با ما باشین در برنامه.
بله
دکتر صاحب شفیق صمیم، پر طول افغانستان که تومره غیر رسمی دینی مدرسه شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمره داشنه نلیوال راجی طول کارکون که وریدون که تا سلام و احترام تقدیمون به بس ملگری عبدالحد محمدی شد تا مخفل احترامات تقدیمون او تاسو دوالو تا خور و تا تاسو احترامات
خور بدن.
تشکر
برازم دیده چی اسلامی تعلیمات خوری پا افغانستان که جوار تعریف لری او منگا پا افغانستان که الحمدلله دیر خوخ علمان درو دو علماء و کرام خدمت که در افغانستان مختلف اداری فعالت که او اوس بالفعل زما لګ مقدمه زکه وایم چې خصوصي مدرسو ته فورا نشم راتلی د عالمانو سره تاسو دلته مختلفې ادارې د علماو په بخش کار کوي، د یعنی علماو د ملایانو په بخش کې چې د عالمانو سره تاسو شورا ده چې د هیواد مشهور عالم مولانا قیام الدین کشاف براس کې ویل خو دار ولایت نو لوی عالمان په کې غلیتوب لري. د حج او اوقاف وزارت ته چې په کې مجمع علما ورته وي تحقیقات اسلامي او همدارنګه د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینت ته چې اسلامي زده کړو معینت چې زه یې پر اس کې قرار لرم، د افغانستان د علوم اکاډمي چې د هغې کې د اسلامي تحقیقاتو معینت موجود دی، یو ستر معینت لري، د ریاستونه لري. مدرسې په مجموع کې خورې په دوه قسمه دي، یو هغه مدارس چې هغې باندې وزارت ارشاد حج او اوقاف اشراف لري، بل هغه مدارس چې د پوهنې وزارت او بیا خصوصا د اسلامي تعلیماتو معینت دا پرې اشراف لري، څارنه کوي، د دې کارونه تعقیبوي. بیا راځو دې ته چې په اسلامي تعلیماتو کې د پوهنې په وزارت کې چې کومې مدرسې دي دا هم په دوه قسمه دي، بلکې په درې قسمه دي. اوس بالفعل په دې وخت کې یو دا ده چې رسمي مدرسې دي چې هغه مونږ د هغوی تمویل کوو، مالي تمویل یې زمونږ په لاس کې دي، مقرري او هر څه ترتیبات او اداري او تدریسي چارې زمونږ د قانون په مخ باندې بول کېږي. بل دا مدرسې تقریبا خورې یولس سوه مدرسو ته رسېږي، داسې تعداد چې رسمي مدرسې دي. سب ته راجستر مدرسې دي، بل دویم قسم چې هغه نیمه رسمي بلل کېږي، یعنی زمونږ نصاب تطبیقي زمونږ اداري نظام مني، زمونږ تدریسي نظام مني، لیکن او شهادتنامه د هغوی مونږ سره رسمي، لیکن مونږ مالي تمویل نه کوو، اما اشراف او مراقبت او څارنه د هغوی نظارت دایمي زمونږ په لاس کې دی. دریم قسم مدرسې هغه دادي چې غیر رسمي مدرسې چې تاسو ورته اوس دا کوم بحث چې غوره شوی دغه مدرسې دي، چې دا تقریبا زمونږ دغه ابتدایي سروې د مخې تقریبا دیارلس سوه مدرسې چې تخمینا په ولایاتو کې مې ته معلومات راکړل شوي دي، دیارلس سوه مدرسې دي.
بله دغه غیر رسمي مدرسې چې تاسو ورسره هېڅ کار نه لرئ، اما اطلاع ورنه لرئ چې دومره مدرسې دي، دوی نه دې غوښتي رسمي شي که تاسو غوښتنه نه ده کړې؟ ولې
او دا ډېره ښایسته موضوع ده. حقیقتا زه د اشنا راډیو ستاسو د ورور خور نه حقیقتا د ادارې نه ډېره مننه کوم چې د ښه موضوع مسلې دي، اګر چې امکان را انګېزه او د ستراتیژیکو مطابقو دغه کوم راپورټ چې د تاسو انګېزه اچولي در کړي، خو لیکن ډېر ښه موضوع ده. دا مدرسې چې د خوري دغه د لاسو مدرسې چې موږ تخمین کړی دي چې هغه کې وړي مدرسې شته او هغه ته په کې لري کمی خو ډېر شي قوي مدرسې لرو په افغانستان کې موږ یعنی دا د څه ونه فهمول شي چې هغه مدرسې چې خصوصي دي یا غیر رسمي دي دا ټول لکه څنګه چې بعضي رسنۍ وو چې دا راغلي چې دا او بعضي رسنۍ دي په دې دا ورکړي چې یعنی دا څه بحث ورته دي چې خلک ته دي چې انګرنه ورته شي دا مدرسې دا مراکز د تفاهم د فکر د تفاهم د افغانستان کې خوري څو مدرسې چې دي که رسمي دي که فاتور راجستر دي که غیر رسمي دي په دې سره د کامل په تماس کې مد اسلامي تعلیماتو د مهم په صفت الحمدلله د خپل ملازادای ما ملایما او د پینځو پښتو پښتو ملایما چې د دې سره د ارتباط پرم
bale samim sab samim sab ډېر روبه خې کده خبرو په جریان کم خبره کلا قطه کو زکه مونږ غواړو لند او ماغه په ډېره بخنه غواړم تاسو وایئ چې موږ ورسره تماس کې اسو څومره تضمین کوي د نصاب په برخه کې کله چې غیر رسمي د اساس د په حساب هغه کنټرول نه کنټرول پې تاسو وایئ چې کوي د نصاب په برخه کې څومره کنټرول لري آیا هغه د نصاب تاسو خپل وایئ چې نصاب نه تمیلوي تاسو نه نصاب تاسو نه تعقیبوي نو به څنګه کولای شي چې کنټرول کوي څه نصاب پکې ته
د دې تقریبا دا موضوع اوسنۍ موضوع نه ده دا د تیر کال څخه په هغه وخت کې چې په کلاس په یاد ایستاسو د آشنا رادیو دلاري او د آشنا پریزون دلاري دا موضوع تقریبا خبره شو په اوس کال چې هغه په کندوز کې یو خور یو ورا جنین شاګرد د موږ چې دا په کور کې مور ته لوري چې ته موږ نه کې ته کافرې نو هغه نه دا مسله دا ولاړه سم ته د جنجال چې هغه نه پر اوس کال تقریبا د علم کاځای شي دا موضوع زه تعقیبوم چې په افغانستان کې اوس د دې لپاره منظمې طرحې جوړې کړې دي او هغه لګیم چې دا تقریبا د حتی د کابینې د شورا وزیرانو دا پاس کوم چې په ټول افغانستان کې په دغه څو مدرسې به یا رسمي مدرسې یا به نیمه رسمي درې مدرسې به نو مم چې هغه د څه شکل له کتاب شو فرمایي چې هغه یعنی ایس نظام تابعني او هغه زموږ نصاب باندې موږ داسې مدرسې اوس بل فیل دا بعض خصوصي پرتیچ دي د حتی زموږ نصاب په دقیق آیات آیات سره په دقیق لکه ډیر شي سره سره نور خپل کتابونه وایي نو د سې دا
سامین صاحب مطمئن است په هغه کلو باندو کې چې مکتبونه نشته د اته وزارت معرف په دې نه دی توانې دلې چې د بی امنیتۍ د وجه هغه کلو کې مکتبونه آباد پاتې شي سره دې چې مصرف بشوي مکتبونه به بچي وي ولی آباد به پاتې نه وي مکتبونه درګر دغه د تاسې او د خبرونو له طریقه چې په ځنه ولایتونو کې مکتبونه سوځول کیږي یا څنګه روغ مکتبونه نه دی پاتې به په هغه کلو باندو کې او لره پرتو سیمو کې چې مدرسې جوړې شي وي دي فکر کاوه چې دا پلان به ساسه تطبیق شي چې تاسو هغه جوړ شوی مدرسې خپل کنټرول کې ونیسي ځکه البته تر اوسه پورې د مکتب یا وزارت نه دی کنټرول ترلاسه کړی
زه یو اطمینان تاسو ورکوم ډاډ ورکوم چې هغه دا خواله د مدرسو دا چې په افغانستان په ټولو مناطقو کې په استثنا د دې چې دا تقریبا څو ورځې مخکې په ننګرهار کې زمونږ بعضی مدرسې هغه د خطر او تهدید سره مخامخ دي د مکتبونو په شمول دغه په استثنا باندې په ټول افغانستان کې خوري اوسه پورې یوه مدرسه نه ده تړل شوې مکتبونه تړل شوي مکتبونه سوځول شوي لکن مدرسه نه ده سوځول شوي په دې باندې یقین لرم ا دغه زه د څه تضمین او دغه زه نشم درکولای چې زه پوره د فاده زه نه وکم چې دا مدارس ما یعنی ټول په یو اندازه باندې بچلیږي دا په دې خبره ده چې مختلف افکار بلوي لکه بده یو یقین درکوم چې موږ په افغانستان کې الحمدلله اوس په ولایتونو کې ډیر قوي قوي مدرسې خصوصي لرو چې هغه مثلا په هرات کې موږ خواجه عبد الله صالح مدرسه ده یا مثلا د مفتی سرور سره مدرسه ده په ننګرهار کې موږ لرو درول العلوم امام ابو یوسف ته درول العلوم امام ابی ابن کعب ته درول العلوم شهید
حمزه
دا درول العلوم تعلیم القران د څه درول العلوم موږ لرو په افغانستان کې چې هغه زموږ د رسمي درول العلوم او مدارس نه دي په پرمختګ کې راغلي
پرمختګ سمیم صاحب پرمختګ مقصدم څه دی د پرمختګ نه عصري علوم ور سره زده کوي نور د دینی علوم سره کڅنګه
پرمختګ مقصد چې اول د مشکل نشرو شو هغه مقدمه تقریبا خو در شوم کنه نو اوس په افغانستان کې زموږ یو له سو مدرسې رسمي مدرسې دي دغه خصوصي د له سو مدرسې چې دي چې دا سفر راجستر شوی موږ سره اوسه اوس په راجستر په حال کې دی وایي دا پرمختګ زموږ د مطلب دی چې اوس په خوا چې وخورې بل فلک څنګه چې محمدي صاحب ویلي مخکې اول خدای چې زه د محمدي صاحب مدیر مننه کوم ډېر منصفانه رپورټ وړاندې کړ چې هغه یعنی سازمان یافته شان په چارې کې دوی ونه موندل چې زموږ مدارس کې داسې سازمان یافته تخریبات شوي یا ویل چې رسامو منابع نه چې کوم تبلیغات یا د شدیدو نسبت ته چې دوی کوم رپورټ خپور کړی نو پرمختګ دا دی چې خو پخوا په افغانستان کې ډېر کلاسیک او ډېر قدیمی او سنتي سیستم باندې مدارس چلیدل اوس الحمدلله مونږ 50% علوم دیني لرو 30% ورسره کمپیوټر او ساينس او ټکنالوژي لرو علوم اجتماعي لرو تاریخ او افغانستان.
بله ډاکټر صاحب سمیم یک مسله را که ما میخواستم یکی از شنوندهای ما سوال کردن آقای عبدالله اعظم سوال کردن که در صفحه فیسبوک ما که در صورتی که کل مردم افغانستان مسلمان هستند و تعلیمات از خانه هم فرا میگیرن یا از مسجد، ضرورت به ایجاد مدارس دینی چی هست در کشور مسلمان در حالی که همه مسلمان هستند و بالاخره در مکاتب هم قرآن و عقاید و تفسیر شریف و همه چیز تدریس میشه، ضرورت ایجاد چنین مدارس چی هست؟ این شنونده ای ما پرسیدن.
بسیار عالی، سوال بسیار جالب است. ما بسیار تاسف میکنم به خاطر که همین برادر که هست در افغانستان و برادر عزیز یعنی در افغانستان علوم اسلامی ما در مقدمه گفتم که اصلا یک تاریخی دیری نداره که در افغانستان مدارس موجود هستن. با آمدن و رسیدن فتح اسلامی در افغانستان از تقریبا 1000 سال اینمی که سالها تیر شده یا 2100 سال افغانستان مدارس اسلامی در نظام بازه که در افغانستان همه الحمدلله مسلمان هستن. پس چه در عربستان سعودی مرکز اسلام هست، اونجا مکه مکرم هست، مدینه منوره هست، اونجا چرا مدارس موجود هست. بنام این ضرورت هست و ما امیدونتیم شما جورنالیست های ما هستیم، جورنالیست های افغانستان هستیم. ما افتخار میکنیم که شما جورنالیست های مسلمان هستیم. در امریکا کار میکنیم ولیکن با اسلام الحمدلله اصولی به اصول اسلامی کار میکنین و آمدهایتان به اصول اسلامی رفتار میکنن. این برای من میخوایم که یک انسان خواهد متشدد در بشه و من میخوایم که یک انجینری مسلمان باشه در پالی انجینری خود علوم اسلامی هم یک چیزی آموخته باشه. من میخوایم که اقتصاددان است، حقوقدان است یا دکتر طب است، اینا باید یک چیزی از علوم اسلامی داشته باشه. من حیث تخصص میتونه که علمای دین در کدام امت و در کدام ملت که علمانه باشه او باید اصلا تخصص علما خود نجوم و ستاره های هدایت اصلا.
بله ممنونم.
مدارس اگر بسته شو پس علما از کجا پیدا میشه؟
بله من نه سمیم صاحب کرد ودان یو بلا پختنه چه دا اوریدون که سر بمی او همیشه دلتا مطرح شوی دا او دا فیسبوک پا پانم زنو دیر لگو خلکو اندیخنه خود دلی دا و غیر دا غیر نور طول وی چه من الحمدلله پا خپل سیما که دینی مدرسه لرو خو یو چه غلط فهمی دوی سر موجوده دا هیله ده چې خبرونه تر پای واوري چې ولې دغه پروګرام یا څېړنه ولې شوې ده. په کومو مکتبونو کې چې مثلا تاسو ویل چې دیار لسوه غیر رسمي مدرسې دي، دغه دیار لسوه غیر رسمي مدرسو کې چې تاسو وی تمویلونکي هم تاسو نه استئ او تاسو سره رسمیت هم نه لري، بیا څنګه کېدی شي چې د نصاب نه مثلا نصاب به تاسو کنټرول کوي کوم چې هېڅ تاسو پورې اړه نه لري، دا غی کنټرول څونه امکان لري ځکه تمویلی کې د بل خوانه رسمیت تاسو سره نه لري اما کنټرول تاسو کوي، دا څونه امکان لري؟
ډېر ښه سوال دی. زه په دې سویم چې هغه مدارس چې هغه خصوصي دي زه د دې دعوا نه لرم چې په هغې باندې 100% کې کنټرول موږ لرو، لیکن زه هغوی سره په تماس کې په مختلفو ولایاتو افغانستان کښې لکه څنګه چې محمدي صاحب دې سروې کړې ده په شمالي ولایاتو کښې زیاتره او په مرکزي ولایاتو کښې یا غور کښې یا په قندار کښې مثلا مونږ دارالعلوم لرو د خصوصي دارالعلوم چې اشرفي دارالعلوم ورته وایي مونږ سره په ارتباط کښې تماس علما ډېر قوي قوي علما لري په مشرقي کښې علما کښې ویلې نو د دوی نصاب دې کښې شک نشته چې هغوی داسې نصاب په کښې نه شته خورې چې ستاسو ته داسې تشویش پیدا شي چې هغوی به البته په نصاب کښې داسې متشدد افکار ځای کړي چې نصاب د اسلامي تعلیماتو چې د مخکې محمدي صاحب وویلې چې سنتي نصاب دی خو لیکن سلیقوي نه دی، هغه سلیقوي خبره ورسره زه ځکه نه منم چې هر استاد نه شي کولی، هر استاد امکان لري په هغه مضمون کښې سو معلومات خپل ځان وړاندې کی، لکن لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې یو په کندوز کې استاد او هغه شاګردان ته ویل چې څوک مونږ د کافر د زمونږ د اسلام د اسلام او د مسلمانو د کافر په منځ کې مونږ دی، نو هغه چې ټول وایي مور خپل تکلیف درلود، شرعي تکلیف درلود، هغه به درې ورځې مونږ نه کړی، دوی خپل ته ویل چې زه کافر ډوډۍ نه خورم، ویل چې ته کافر ته مونږ نه کوي، هغه ته زه تکلیف لرم. نو په دې خاطر دا غلطۍ نه اشتباهات کله کله کېږي، لکن یو اطمینان درکوم چې اوس نصاب الحمدلله د اووم صنف نه تر څوارلسم صنف پورې نصاب طالب شوی دی. اوس زمونږ د اقوام وزیر صاحب ډاکټر صاحب اسدالله علي فوزو په خپله د امارات عربي او د سعودي عربستان او د هغه هیوادونه چې هغه مونږ سره مرستندوی هیوادونه دي په اسلامي تعلیماتو کې مونږ سره نور غربي هیوادونه کومک نه کوي، زمونږ کتابونه هغه نه چاپوي، مونږ کوشش کوو چې دغه اسلامي هیوادونه د لارې د هغوی د فن د لارې مونږ.
بله سمیم صاحب، یوه موضوع چې مخکې محمدي صاحب ورته ته اشاره وکړه، هغه دا چې په کوم اندازې چې مدرسو پسې وي تبلیغ کېده، هغه څه پکې تر اوسه پورې په تحقیق کې پیدا شوې نه دي، او تحقیق هم زموږ وایي داسې نه دی چې سل په سلو به ډېر صحیح، خو په تحقیق کې کومې ورقې چې موږ ته راورسېدلې او تر کومه ځایه چې موږ رسې ولوسل، هغې کې د خارجي مرستو یا تمویلونکو ذکر شوی دی چې اکثره یې د بهر د خوانه تمویلیږي او مرسته ورسره کېږي
از کشورهای همسایه.
بله د همسایه
چې قدر نگران کننده میتونه باشه.
بله چې په مختلفو مذاهب و یعنی مثلا د اسلام په چوکاټ کې په مختلفو هغو کې برخو کې، خو دا یې ذکر کړی دی چې تمویلونکي خپله د هغو د خولې نه اقرار اخیستی دی چې تمویلونکي بهرنیان هم دي، البته ګاونډیو ته یې اشاره کړې وه. نو دې کې تاسو څه ویل غواړئ؟
تقوله د زموږ خپل د شپ ته د کومه مدرسه موږ ځان سره ثبت راجستر کو یا د لوم راجستر کو، هغه به دا ول نه شپ ده چې منابع به مالی منابع به داخلي منابع، هغه به خارجي منابع نه وي. په هیڅ صورت کې موږ هغه ته اجازه نه ورکو الا چې هغه د پوهنې وزارت اجازه نامه ولري، او هغه موږ ته اجازه ورکو. مثلا اوس سلطنت عمان یو اسلامي هیواد دی، په خلیجي هیوادونو کې اسلامي هیواد دی، هغه موږ سره لس ملیون ډالر کومک کوي سکال، چې اوس موږ سره کومک شروع کړی دی، مرسته شروع کړی دی، د هغې نه موږ 5 ملیون د رسمي مدارس دپاره تخصیص کړی، 5 ملیون هغه مدارس دپاره چې هغه ثبت راجستر دي نیمه رسمي دي، د هغې دپاره موږ تخصیص کړی. موږ ورته هغوی سره کومک کوو که هغوی خپل مشکلات موږ ته ارائه کړي، او هغه وایي چې موږ داسې ستونزې لرو، موږ د اسلامي هیوادونو د سفارتونو سره دلته هغه موضوع مطرح کوو، خو لیکن زمونږ د معلوماتو په رڼا کې به کار وشي، نه دا چې هغوی په خپلو سره باندې. موږ داسې موارد زما په ذهن کښې تر اوسه پورې چې زه 6 کاله کېږي د اسلامي تعلیم ما سره داسې موارد تر اوسه پورې ثبت شوي دي. بعضې موضوعات زه اورم چې فلانۍ مدرسې سره د ایران لخوا کومک کېږي، فلانۍ مدرسې سره د پاکستان، خو الله شاهد دی چې تر اوسه پورې ما داسې د پاکستان د خوا خو اوسه پورې داسې مدرسه مندلده ده چې په افغانستان کښې کوم مدرسه تنګول شي، خصوصا چې جلال آباد ښار او د ننګرهار ولایت یا د کونړ ولایت یا دې خوا د پکتیکا ولایت او دا نور او هلمند ولایت او دا ولایتونه چې قندار چې د پاکستان سره همسرحه دي، تر اوسه پورې ما داسې کوم مورد نه دی لیدلی. خو لیکن بیا هم موږ هغوی جدي تعقیبوو، موږ د کشمیر ته خبر ورکوو، کشمیر
ګاونمسم
کې خدا نخواسته از اینا خبر میاد.
بله بله
اول شرط مالی است که اینا باید انگلیسی داخلی داشته باشه.
بله مگر په نظارتی قوانین وی او څه لیکنه کړی د پم دی رپورت کې چې نظارتی قوانین یو څه سس دی، نو د پم دی خاطر تمویلون کې د زنو مدرسو بهرانیان دی خدا د دوی د تحقیق مند نه وي. په ډیر بخنه ذکر چې نظر غواړم تاسو نه سمیم سی بهم چې تاسو نظر سره مقصد مې د وزارت نظر دی، مقصد مې هغه د نظر د خونه او روزنه د وزارت پالیسی ده چه ده مدرسو پا مقابل که لری کتن.
پولیسر برنامه میگن که آقای محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیان هم با خود داریم که در این مورد صحبت میکنن. آقای محسنی خوش آمدین، صدای ما رو داره؟
بله میشنم. ضمن عرض سلام محضر مقدس شما سلام و احترام تقدیم میکنم با و
به شنونده
های شما هم سلام تقدیم
میکنم. تشکر از حضور شما آقای محسنی. در بحث امشب در حاشیه تحقیقاتی که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در مورد جریان افرادگرایی در مدارس دینی غیر رسمی افغانستان صورت گرفته صحبت میکنیم و میخواستم بپرسم که در جایی که شما هستین در بامیان مکاتب مدارس دینی غیر رسمی چگونه فعالیت میکنن، چقدر حکومت با اونا تماس داره و چقدر هم اونا در مورد رقمی که دکتر صاحب صمیم گفتن که ما با هیچ مدرسه دینی تا هنوز معلومات ندارن که از طرف کشورهای خارجی تمویل میشن، این مسئله در بامیان چگونه است؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض کردم که در ولایت بامیان مدارس غیر رسمی بیشتر است از مدارس رسمی کردن. مدرسه های دینی و مذهبی هر کدام در فعالیت خود انجام میده و دولت در این قسمت نظارت خاصی نداره و برنامه هایی که در مدارس پیش میره بر اساس هر کدام بر اساس عمود دیدگاه مذهبی و دینی خود حرکت میکنه و
یعنی اونا کاملا آزاد هستن، یعنی اونا کدام کنترل دولتی صورت نمیگیره، مثلا ریاست معارف ولایت بامیان در مورد کدام تاکید نداره؟
نه خیر هیچ کدام، نه معارف بامیان و نه ارشاد حج اوقاف کدامش در مدارس غیر رسمی نفوذ نداره و از طریق شورای علمای از این مرکز اداره میشه.
بله صمیم صاحب، دوی خو موسینی صاحب خو غساس خبر ردی نو د وزارت معرف ایم داسې یو څه مسله لري او مسله شته چې دوی غیر رسمي اړ په دې معنا چې رسمیت نه لري، دوی ورنه اطلاع نه لري.
نو زموږ په غوړو د غیر ورته د فرد چې څنګه معرفي دا د تاسو خبره ده په باندې نو کومه په هر ولایت کې په افغانستان کې په هر ولایت کې موږ یو ریاست معرف چې ریاست معرف د تاریخ مجموعه په راست کې خلاص لري، دا غي مشفق ماوینین لرو چې شپږ برنامه دي دلته په مشفق مهنتونه دي، د هر مهنت یو خپل نمائنده ته ځکه نمائنده لږه ما هغه عالم دین دی، هغه د دې مدارسو څارنه کوي. خو د دې یو مشکل زمنم د محمد سجاد موسینی صاحب چې هغه یو خبره خو زه بیخي دومره دی چې دولت هیڅ نظارت نه لري، نفوذ نه لري، دا غلطه خبره ده. په خپل باندې ته تلم زمونږ بل موین هغه باندې چې او د ماته د درلولو مخسومه راوړي او د مدارس مخسومه راوړي او له سوالې وته تل او حتی پنجاب له سوالې ته تل او هغه نه ماته معلومات راوړي. نو دا خو د دې معلوماتو په کمښت باندې دلالت کوي د دولت نفوذ لري، نظارت لري، لا او شورا علماء چې دوی ویلي چې د تحت اشراف د شورا علماء دا زموږ نه مننه، شورا علماء دا مراقبت کننده اداره نه ده چې دا لاس یې تل په مدارس باندې مراقبت کوي او د هغه نظارت کوي. که د خپل جز د دولت د شورا علماء کې شکار کې جز د دولت د خپل اندره د دولت نفوذ ده کنه دي، او که چیرې د دم د دینه منکريږي د عمومي ځان مستقل سره معرفي کوي د شورا علماء عضو او یادغه سخنګوی وران د ځان معرفي کوي. زه د یقین در کولای شم په هر ولایت کې چې تاسو غواړئ بامیان ولایت کې مخکولان د ولایت کې پرمختګ کړي بامیان قیمت په 15 لک ډالر باندې یو لس کال مخکې چې هغه وخت جناب اکبر سه وزیرو من ته په هغه وخت چې په دې نه پیدا کړي مدرسو ته من ته یو میلیون ډالر باندې په 15 لک اول ځل بل واره په یو میلیون ډالر باندې موږ هلته درلوم جوړ کړي. تاسو کله په افغانستان کې د شاهد اوسئ چې مدرسه په یو میلیون ډالر باندې جوړه شوې په 2 میلیون ډالر باندې؟ موږ الحمدلله د دې یقین درکوم بامیان نه چې په غور کې مې ته وویل په دایکونډي کې مې ته وویل ته خپل معلوم لرم په ارزه کې خپل معلوم د تعلیمات اسلامي لرم، هغه پوره ماته اشراف نظارت کوي او سالمه کې ماته راپور راکوي. مشکلات شته چې په امکان لري په بامیان کې زه دا ورسره ومنم چې د اهل تشیع مدارس چې دي هغه اهل تشیع خپل په خپل منظور کې ډېر اختلافات کوي، څوک وایي زه د محسنی صاحب د خط تعظیم، څوک وایي زه د محقق صاحب د خط تعظیم، څوک د خلیلي صاحب مختلف مدارس دا هغوی موجود دي دي که څوک مثلا هغه شخصي مدارس دي هر چې ځان لپاره یوه وړه مدرسه کې جوړه کړې ده هغه زمونږ په مدارسو کې نه شي حسابېدلی. کوم غټې مدرسې او دغومه چې دي هغه زمونږ د څارنې او د اشراف لاندې.
بله، دغه مدرسې چې مثلا اکثرا د سیاسیونو د خوانه د خپل نظرونو د تطبیق لپاره یا نور استفاده لپاره د بانفوز اشخاص د خوانه جوړ شي ودي، ولې دې باندې ساس زور نه رسیږي که څنګه؟ اکثره خلک چې استاد نمونه اخلي د نظام په چوکاټ کې دي، درحال چې وزارت معرفم یو وزارت دې د نظام چې کار کوي په دې برخه کې غواړي چې نظارت ولري. نو زورم نه دی بار کا څنګه دلته رپورت کې ویل شوی دی چې ځنه بانفوزه اشخاص غواړي چې د خپل اغه سیاسي اجنډا د مخ کې وړلو لپاره یا د خپل نفوذ لپاره اثر رسوخ چلري په خلکو هم دینم ګټه اخلي او مدرسې جوړې کړې دي. دې برخه کې وزارت څنګه لاس بری استي کنه؟
افغانستان کې زبر فردا منم چې بعضی زورور علما چې دي اول خو عالمانو کې د زورور د څه منو پوهم چې هغه ته د زورور لقب ورکوم ځکه عالمان د دین خادمان دی او هغه چې هر څوک یو مرکز اسلامي چې خلکو ته پرانیستې ده د اسلام د خدمت لپاره د دین د خدمت لپاره د الله تعالی د پیژندنې لپاره د پیغمبر د سنتو د پیژندنې لپاره دی. په بعضو ولایتو کې مثلا په هرات کې موږ بعضي مدرسې لرو خصوصي چې هغه مثلا توخانه په دپوند وزیر جلیل الله موږ ځکه چې کومه مسلې دی هغه نه غواړي چې ځکه مدرسې رسمي شي لکه هغه د دارالعلوم دی او باندې ورته نمائندګي دلته ده د خمر رسول الله هغه ساره نکوم او وخت چې هرات ته ځم دا غي پښتنه کوم خپل ماوین زما ورځي ته پښتنه کوي دا غي ضرورت څه کوم لکه باوجود دې چې هغه ته پاره تاجران وطني تاجران کومک ورکړي او د خارج نه از د تمیریدو کوملار نه لري فقط زبر واز دا واز کول غواړم چې د اهلی تشیع مدارس زمون چې زیات مدارس اهلی تشیع چې هغه نه غواړي چې زمون د چوکات لاندې راشي باوجود دې چې په د پهنې په وزارت کې خصوصا د اسلامي زده کړو کومینت کې ما د دوی لپاره د مذهبي حنفي مذهب لپاره عام علماء شته دي او د جعفري مذهب لپاره علماء دي او دوی د تشویقوم دائما موږ څه کوي د تشویق په هغه ځوونه په حالت کې اوس د بعد دینا موږ مجبور دي د کشفي ارګانونو په مرسته باندې د دولت او د حکومت په مرسته موږ مجبور چې هغه دې ته اړ کو چې دوی باید خپل مدرسې رسمي کړي. دا 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 مشکلات شته دي بعض مثلا محمد محمدي کې دوی ته اشاره وکړه چې بعض د دې پروګرام د دغه استعمالي نصاب ته هغه د مخکې شر چې تاسو د دې مده په زور باندې مشورات سره مننه مله لکه لا تر دې هغه پر وخت چې د سیټ په افغانستان کې ستاسو
دا تشکر
تاسو ته دوی کړی دا کړو دا تر څو چې باندې کړی دا من سره مرسته کوم چې زه تارې اخلار کولای نه خو دا زما د شرط چې معلومات ته حقایق بنئ او کوم انتقاد چې اصلاح پذیری هغه تار کولای مو خرغلا شو ته نه دا چې بعضی خوري او زمون ورور بعضی معلومات تاسو دا د تاسو خبره د داشنا تلویزیون کې مخام مولي دل او ته مولي چې بابا جان سره غانی چې زمون یو د شورا علماء او د اعضاو نه دی او هغه بلتین شهادت نامه یې مرزه وکړي دا غي شهادت نامه یې امضا کړې ده او هغه ته من کار کړی کړی ده دا وجود د دین راځي هغه په دولت باندې انتقادات کوي چې دولت هیڅ هم نه دی کړی مدارس ته درغاله کې موږ د شپږ کال راهیسې د ډېر که مقایسوي سیستم واخلې اصلا د مدارسو لپاره یو وطاق په ټول وزارت کې موجود دی نن یو لوی محنت دی او په افغانستان کې په هر ولایت کې نمایندګي لري او هلته دارالعلومونه لري چې زمونږ دارالعلومونه الحمدلله یو د علماو غونډه چې موږ کوو 15 زره او 6 زره او 9 زره عالمان
په جمع کې مننه سمیم صاحب.
بله تشکر. آقای محسنی شما اظهارات دکتر سپسمی ما شنیدین که اونا معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان هستن که میگن هیچ امکان نداره که مدارف باشن که نباشن که خودسرانه جدا از کنترل وزارت معارف افغانستان فعالیت های خود داشته باشن. آیا این مدارس را که شما از اونا نام میبرین که در ولایت بامیان یک سلسله هست اینا چگونه هستن؟ چگونه فعالیت میکنن؟ آیا شورای علما ما بامیان که شما سخنگویش هستین در رابطه با اونا تماس دارن و آیا مشوره های در زمینه رد و بدل میشه؟
او در چه در خوانه جول شی ویدید؟
بله و از جانبی کی تمویل میشه؟
ما خدمت شما عرض میکنم که اشاراتی که معین صاحب داشت در رابطه با دارالعلوم که دارالعلوم اتفاق در ولایت بامیان داریم بله حقیقت داره اونجا سنفی اول گرفته تا سنفی دوازده را درس میخونه. منظور ما مدارسی بود که در سال 51 و 50 و پیشتر از او در مراکز ولایت بامیان در اطرافش در ولسوالی هایش در کلیگه درست شده. این مدارس نه ریاست معارف تحت کنترل داره و نه ریاست ارشاد حج اوقاف.
یعنی از اون وقت که درست شده تا امروز اینا فعالیت دارن؟
بله بله من منظورم عرض میکنم فعالیت داره و من سخنگوی شورای علمای هستم که شورای علمای ما شورای علمای اهل تشیع است و او در تحت در شورای علمای سراسری کشور دخالت نداره و از مردم تشیع در شورای سراسری علما کسی بسیار کم از ولایت بامیان از مردم تشیع 3 نفر گرفته. میگم ما از طریق شورای علما بله کنترل داریم، مدارس از طریق مردم اداره میشن و نگرانی ما این است که باید مدارسی که در اطراف اکناف ولایت بامیان جریان داره هیچ امکان نداره که خدشه پذیر از طرف کشورهای همسایه نباشه. باید دولت
اینا
رو رجیستر کنه تحت کنترل بگیره.
آقای موسینی ببخشید، آقای موسینی گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. آیا شما در مورد این که تمویل شدن این مدارس هم مداری که در اختیار دارین و یا میتونین بگوین که یعنی چگونه اینا تمویل میشن؟ آیا از طرف متنفذین، آیا از طرف کشورهای همسایه، چگونه؟
بله متوجه هستم. عرض کنم خدمت شما که متنفذینی که فعلا پیشتر معین زید نامشه گرفت، رهبرای جهادی اینا اصلا در مسئله دخالت نداره و مدارسی که ما در تحت کنترل ماست از طریق وجاهات شرعی مردم که ما وجاهاتی داریم به نام فهم و خمس، در سال یک مرتبه مردم خودشان وجاهات شرعی خود اجزا میکنه، اونا میرد مدارس میته و مدارس به اساس امو پیش میره. متاسفانه بسیار وضعیتش خوب نیسته، در مو وضعیت ابتدایی مدارس ادامه دارد درس خود میته. منطقه ما نگرانی ما اینه که دیگه هیچ امکان نداره که تلاش های دیگه راستا صورت بگیره. یک وقت افرادگرایی اگر کسی از یک جای کشورهای همسایه بیاید کمک کنه، نگرانی ما وجود داره.
بله. یعنی در مورد او مکاتب شما میگن مدارس دینی غیر رسمی که بدون بررسی و یا نظارت حکومت فعالیت میکنن همچنان، درست است؟
بله منظور ما همیست.
بله بله. بله. سمیم صاحب تو و دقیق محلی خلق هم استازی هم تشویش کدی اندخنه لری دوی سراد دی چه غیر رسمی مدرسه اشتاده، ولی دوی هم اندخمن دی چه که ده بحرانیانو لاسی پکی ده اغود خواه تنبیل شی نو که دیشی ده پروپورت کم یا و اندخنه خودل شو بده چه که دیشی با نفوس خلق او په اصطلاح ویم هغه پیسهدار خلک خپل سیاسي او ایدیالوژیکي مقاصد لپاره دغه مدرسې وکاري او دغه ایره ښودل شوې ده، نو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي او آیا دا ویره وزارت سره شته که نه؟
یو خبره واضح کول غواړم خو چې هغه په مقدمه کې پاتې شوه ده چې وزارت ارشاد حج اوقاف چې دغه مدرسې چې محسیني صاحب وویلې د بانانو نه اول خدای چې دا خو چې وضاحت وکړه هغه د شورای اعلی تشریع چې د دارشته وزارت مدار وزارت ولایت کې موږ سره کومک کوي موږ سره همکار دی، ولیکن دوی نه لکه چې وایي چې مطلقا د وزارت سره په ارتباط کې نه ده. زه په هرات کې په بلخ کې د ټولو اعلی تشریع درلودلو نه د هغې سره موږ په ارتباط کې وو، همدغه چې خبره هم تصدیقوم چې دغه د خمس لارې دغه پنځمه برخه چې خلک خپل دغه ورکوي دغه زکات ورکوي دغه یې دلدې چلوي. دې ته راځم چې د وزارت حج اوقاف له لارې بعضې زیاتره مدرسې چې دوی وویلې په قریو او په بانډو کې چې دي هغه مدرسې زیاتره د وزارت ارشاد حج اوقاف د خوا اجازهنامه ورکړل شوې، نور هغې په خپلو سر باندې کار کوي او هغوی ورته د اشراف او د نظارت منل کېږي کوم خاص سیستم نه لري. بلکې زه په وزارت معرف کې د پوهنې په وزارت کې خاص سیستم دی لپاره لرم، د اعلی تشریع مذهب دپاره بېل خلک لرم، د اعلی حنفي مذهب دپاره بېل خلک لرم، مختلف خلک به دغه کې. نو زه به دا ووایم چې دغه مدرسې چې دي د دوی د تمویل په اړه خو ما مخکې تاسو معلومات درکړو، زه یقین درکوم چې انشاءالله موږ کوشش کوو دغه خپل کارونه کوشش به کوو او د رسمي مدارس رسمي او خصوصي مدارس چې د دې خلکو تنظیمولو په لړ کې به انشاءالله پوره ښه طرحه به وړاندې کړو، نور نوښتونه به راولو. او دا ورسره زه منم چې کنټرول که نه شي امکان لري چې د دې لپاره استفاده وشي، دې کې شک نشته دی. اما الحمدلله تر اوسه پورې داسې مورد ما په نه دی راغلی چې هغې نه بده استفاده شوي او زموږ علما د چا د لاس اله ګرځېدلي.
تشکر.
من نه کورم ودان عصیف سیب که خواهم می آوریدون که تباور شو پختانه با وقت.
چند سوال هم با تشکر از مهمانه عزیز با امیدوار است که با ما همچنان روی خط باشن. میریم سراغ شنونده، چند نظر از اونا رو گرفته و با مهمانه خود در میان میگذاریم. شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
سلام علیکم سیب، مولوی احسان الحق حنفی ام لکابل نه.
بفرمایین مولوی سیب.
اول خو د آشنا راډیو ټول کارکونکو ته او ګران ملما سنیم صاحب ته د آشنا راډیو ټول درنو اوریدونکو ته د زړه کومې نیک هیلې او نبوي ډالې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
کور ودان ستړی مشهور
که اجازه به تاسو د
بله
بفرمایید.
ستړي مې شوم درته ویل مهرباني وکړئ نظر مو وي.
مننه خوشاله اوسئ. غواړم سمیم سره ته هم احترامات خپل احترامانه سلامونه وړاندې کوم تاسو ټول ته. دا چې تاسو د اسلامي مدرسو په عنوان باندې خپل موضوع جوړ کړی دا او سمیم سره تاسو سره ملما دی. زما خو خپل څومره معلومات چې دي یو دینی عالم په هیڅ باندې ځینې نظرونه مې واورېدل د راپور دی او صبرخه مې چې تاسو ویلې و مو اورېدلې د سمیم سره خبرې مو هم واورېدلې. یو مسله دا ده چې اسلامي مدارس ټول دنیا ته د یووالي د اتحاد د اتفاق او د انسانیت پیژندنې درسونه ورکړي تل لپاره. د تاریخ په اوږدو کې دا خبره روښانه ده چې هیڅکله هم له اسلامي مدارسونه دغه یو غږ چې هغه د ملت په نقصان وي، هغه د ټولنې په نقصان باندې وي او هغه د انسانانو په نقصان باندې وي، هیڅکله دغه یو غږ له اسلامي مدارسونه نه ده راپورته شوی. دا چې په افغانستان کې رسمي مدارس سطح کم ده یا هغه مدارس چې د دولت سره رجستر دي رسمي دي هغه کم دي، دغه یو لدا ده چې دولت مناسبه بودیجه نه لري، وزارت مناسبه بودیجه نه لري او کلري هم به د اسلامي مدارسو برخه پکې ډیره زیاته کم ده، ډیره زیاته ضعیفه ده. افغانستان چې یو اسلامي هواد ده، یو مسلمان ملت پکې دلته ژوند کوي، نهنوی اشاریه نهنوی فیصد خلک الحمدلله ټول مسلمانان دي. مونږه اسلامي مدارس ته اړتیا لرو د دې لپاره چې د تل لپاره باید مسلمان پاتې شو، د دې لپاره چې مونږ باید خپل وسنۍ نسل راتلونکي نسل د خپل نوې قشر
اوی اسلام لاکو شما فکر میکنین فاکولټي شریعت یا مثلا مدارس دیگه که د اونا تمام علوم دینی تدریس میشن کافی نیست؟ درست نیست؟
په ډیره بخنه سره مونږ هیڅ کله هم د په هر برخه کې تعلیمات ویل هغه سره کوم مخالفت نه لرو. خو تاسو بزړه پښتنه وکم چې آیا تر اوسه پورې تاسو داسې یو څوک لیدلی دی چې د اسلامي پوهنتون لوستلی دی، د شریعتو برخه لوستلی ده او هغه د یو دینی عالم په حیث باندې وظیفه اجرا کړې شوې ده یا هغه مسؤلیت چې دیني علماو ته متوجه دی، آیا د پوهنځی له شریعتو د پوهنځی نه یو فارغ دغه څه کارونه کړي دي؟
بعضی از شماری از رهبرای جهادی افغانستان کسایی هستند که تعلیمات دینی دارند و خب عالم دین هستند. از پوهنتون‌های معروف دنیا مثل الازهر اونا فارغ شدند.
ډیر په ډیر بخنه سره همدغه علما مسولیت لري چې دغه اسلامي سلسله د درسونو د ادامه ورته ورکي، مخ په وړاندې باندې یې بوزي. او دا چې ګورئ تاسو یو شي ته باید موږ تاسو متوجه اوسو چې زمونږ نظام یا زمونږ دولت یا زمونږ حکومت په دې څوارلسو کلونو کې په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان کې د علما وزونه لاسته راوړي او د هغې په افکارو باندې کار وکړي.
حنفي صاحب ډېر وبخښه وروره، خبره مې درته قطع کړله. داسې سوې تفاهم منځته رانشي یا خدای مکړه داسې هغه نشي، خبره په دې نه ده چې ولې دینی مدرسې په افغانستان کې دي، خبره په څرنګوالي ده، په نصاب دی، په تدریس دی، په تمویلونکي دی، د نورو لاس او د سیاسي اجنډا او تطبیق د نورو د خوانه یا د ایدیالوژیکي تاثیراتو شتون د بهرنیانو د خوانه په دغه دینی مدرسو چې موضوع په دې ده چې وزارت د معرف څونه په دوی کنټرول لري، آیا ورنه خبر دي کنه دي؟ تحقیق یو څه اندېښنه خود لیده په دې مورد کې چې د بهرنیانو د خوانه تمویلېږي، ځنه د پیسېدارو خلکو د خوانه یا د زورمندو خلکو د خوانه مدرسې جوړې شوې دي چې د خپل سیاسي او ایدیالوژیکي اجنډا اغوي په دې خلکو باندې تطبیق کې راتلونکي د پاره په بل روحیه وروزي. نو داغه مندنې د دې تحقیق په څرنګوالي مونږ غږیږو، په دې نه غږیږو چې ولې مدرسې شته یا نشته. مونږ د وزارت معرف د مسؤلیتونو په چوکاټ کې په غږیږو.
اوخه په ډېر بخنه سره هغه مدارس چې غیر رسمي دي او د وزارت معرف کنټرول په باندې نشته. اول خو سو
بله
مولوی صاحب سوال حق، متاسفانه که تلفنشان قطع شده. بریم سراغ یک شنونده بعدی. بفرمایید شنونده عزیز روی خط هستین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، بفرمایید.
روز جان جور بخیر، خیر خیرات.
مهربانی، سوک لکم زنه خبرې کوي.
تلیفون دا باندې کټ کوم ورو جان خیر وي چې پر دې برابر مونږ نه څومره کج را کړی غلام یې نه فاته چې تر سره پټماس.
بفرمایید. فشرده اگه صحبت کنین که وقت برنامه کم است. غلام یحیی خان
وقت لک پاتر اورورا مهربانی وکړه.
هر چی مدرسی دینی دی زموږ په افغانستان کې په ټول نړۍ کې هیڅ وخت نه دینی مدرسو څخه نه پیتنه تشوی نه پیتنه ولاړیږي. کومو تاسو مسلمانانو عقیده مو پر خدای او دغه کلمه مو پیژنو نو بیا د مدرسې څخه کله یو داسې پیتنه ولاړیږي چې ملت ته یې دلار ورسېږي او دولت ته یې دلار ورسېږي ونړۍ مسلمانانو ته یې دلار ورسېږي. یعنی دا دین بار مسئ تشویق و یعنې دا دین په لاس کښې ونیسو راپور دی په نمځکې څخه نه چې موږ سی پر دې برابر باندې کوشش وکړو چې دا راجستان یعنې چې راجستان نه یې څه چې دی زه مدرسه ولرم پر دې باندې درس وکړم د خدای لپاره یعنې دا ضرر لري.
آفرین وروره. ټوله خبره په همدې کې ده چې هماغه څه دی پکې تدریس شي دغه تحقیق داسې وایي چې هماغه څه دی پکې تطبیق شي تدریس شي چې کوم په کوم هدف جوړه شوې ده چې دینی مدرسه ویره همدا خلکو ښودلې ده. تحقیق همدغه خلکو ښودلې چې دې کې د بل چا پیسې چې مصرفیږي نه چې هغوی خپل نظر د اسلام د نامه دغه تشویش دپاره دا چا نه دي ویلي. ګوره بیا هم تکرارو دا چانه دی ویلی چې مدرسې جوړیږي نه جوړیږي ولې جوړیږي یا څه شته جوړي دا خبره نه ده. موږ د وزارت معارف په مسؤلیتونو غږیږو چې دغه څونه نظارت کولی شي. بله مهرباني وروره.
ورجانی منافقین مفسدین که موږ په دین کلاس وهي موږ دا راپورته کوو که هر مفسد موږ په دین کلاس وهي موږ دین پرېښوونکي نه یو. موږ دا دین تشویق کوو موږ دا دین قوي کوو موږ دا دین خپل پر سر ږدو موږ دا قرآن پورته نیسو. که مو د سر فضه لرې که مو د اولاد فضه لرې که مو د ناموس فضه لرې که مو د مینې فضه لرې موږ دین نه پرېږدو. هر څه که مفسدین لاس پکې شوی دلته هم ورځای خلک ته خورجانې چې وینې چې مثلا دغه موږ سی هلته شی دی ونور 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 یعنی دا نه پوهېږي که وپوهېږي دین یو دین دی چې الله و موږ ته روښانه کړی سپین لکه دا سپین لمر.
بعضن امکان داره که تعبیرهای مختلف از این دین باشن و بعضن مخالف های دولت که اونا هم خدا به اصطلاح مسلمان میگن من تا به اعمال خوشنطبار دست میزنن
از این سب که فکر میخپل دی ورور اشاره وکړه. بله، لکنه چه بله. زن وقت مداخله کیگی دی یا بل دخوانه بله. دین پونو
مثلا تعبیر متفاوت و یا استفاده نادرست و ناجایز از مدارس دینی صحبت میکنیم. بله. در صورت فقط 7 دقیقه به ختم برنامه بانده برنامه را جمع‌بندی میکنیم. نخست من از آقای موسنی میپرسم که بله. بالاخره در مورد حضور مدارس دینی در افغانستان خطراتی که متوجه از اوست و آینده را شما چگونه در این مورد میبینید؟ بفرمایید آقای موسنی فقط 3 دقیقه وقت داره.
من خدمت شما عرض کنم که وجود مدارس دینی که در مراکز وجود داره تا هنوز که هیچ خطری متوجه از این نبوده و بعد از این به احتمال قوی اگر دولت تحت کنترل نگیره و ریاست معارف و حج اوقاف اینا تحت کنترل نگیره خود طبیعی است که وقتی که از کشورهای همسایه یک مقدار کمک جایه وقتی کمک آمد طبیعی است که اونا هم دنبالی اهداف خوب میگردن.
بله مطمئنه.
ما نگران ازی هستیم که اگر دولت تحت کنترل نگیره این مدارس یک وقتی سیل کریم که از کشورهای همسایه مداخله صورت گرفته افراد گرایی در بین مردم رواج پیدا نکنه این نگرانی ماست. ما پیشنهاد ما این است که مشخصا ریاست چه وزارت معارف یا ریاست ارشاد و حج و اوقاف اینا مدارس دینی که در گوشه گوشه کشور است اینا رو باید کنترل بکنه. حداقل اگر امکانات پیشتر دوست ما اشاره کرد که امکانات نداره دولت امکانات ما کار نداریم امکانات مدارس خودشان مردم کمک میکنه ولی حداقل در برنامه درسیش باید چی کنه کنترل بکنه باید نظارت داشته باشه که متاسفانه یک کس تا هنوز خبر نداره. مثلا ما از مهم صاحب چی وزارت سوال میکنیم که در ولایت دامن چند مدرسه دینی وجود داره اصلا شاید خبر نداره. ما یک دارالعلوم اتفاق داریم بله خوشبختانه که در بین ما هست ما درس میخوانیم همون که دوستای ما هم درس میخوانه ولی خیلی مدارس زیاد وجود داره در اطراف که باید اینا رو تحت کنترل بگیره. پیشنهاد ما مشخص همیه.
بله بنابراین تشکر جناب آقای محسنی و تشکر از حضور شما در برنامه.
بله صمیم زم محسنی صاحب زم تاسو نه مننه کوم د ورستې پښتنې په توګه صمیم صاحب
او بخښنه
مننه زنده باشین آقای محسینی، تشکر که با ما در برنامه بودین. محسینی صاحب، خبر تاسو واوریدل دویم د هیل لری چې زن مدرسه چې اصلا دولت ورنه اطلاع نه لري، وزارت معرف ورنه اطلاع نه لري، د دوی نه خبر شي، ځکه چې دوی مخکې په خبرو کې اندېښنه وښودل چې کېدای شي هغه مدرسه چې د بهرنیانو د خوانه تمویلېږي خپل هم یو څه سیاسي یا هر رقم چې کومه اجنډا ولري. اوس زن مدرسه داسې په دې تحقیق کې دام خودل شوی دی، دام لیکل شوی دی چې زن مدارس البته کېدای شي چې د هغې سره راجستری د وزارت د معرف سره او بهرنیانو چې تمویلوونکي دي وزارت د معرف په مشوره یا هغو سره راجستر اوسي، خو داسې ویرم شته چې په انحصاري توګه په هغه مدرسو کې تدریس کېږي، یعنی نصاب د هغوی د خوانه دی. لکه په ننګرهار کې تقریبا ویلې چې د سلفي مدرسې په انحصاري توګه د عربستان د خوانه چې تمویلېږي، یا په کابل کې ځینې مدرسې د اهل تشیع پورې تړلې وایي چې هغه د ایران د خوانه تحمیلېږي او بخې تمویلېږي. بالاخره څه کول په کار دي، څه باید وشي، د خلکو اندېښنو ته وزارت د معرف څه ځواب لري؟ آخری پوښتنه ده، خودی راجستر شو سره چې عام د بهرنیانو د خوانه تمویلېږي، څه رقم برخورد باید ولري، د معرف وزارت باید څه وکړي؟
خبره خو زه کول غواړم خوري چې هغه مولي چې مفتي صاحب احسان الحق هنفي د هغې لن تک شو، زه ډېر تعصب کوم چې دا ټکنالوژي سیستم ډېر ګډوډ شو، لیکن هغه ډېرې خبرې تقریبا زما ډېرو خبرو ته هغې جواب تاسو ته ویلو ته کوم پوښتنه وي. زه دا درته وایم او واضح کول غواړم چې اول خو دا د سلفي مدرسې یا د تشیع مدرسې دا اتهامات تاسو طبیعي ده چې یو خو ما تاسو مخکې ویلو چې زه هر انتقاد هغه اصلاحي انتقاد چې هغه اصلاحي انتقاد زه منم، لیکن هغه انتقادات چې هغه د افواهات او اتهامات د خلکو دخوا د دې ته زه دومره ښه فهمت نه ورکوم، اګر چې زه د هغه عالمي دین چې په افغانستان تشیع کې علي تصنوني د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په مرکز د کابل کې چاغېدهغوی اصلاحي نظر کار کړی یم. زه د خلکو ته ټولوحوالو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي تعلیمات انشاءالله وړاندې دي لکه څنګه چې مخ په وړاندې روان دي. او زه تاسو ته یوه خبره ما په دې کې زما نه هېره شوه چې هغه دا وخوري چې په افغانستان کې د جنکو د پاره اصلم په اسلامي تعلیماتو کې هېڅ برخه نه وه، نن الحمدلله په افغانستان کې درې نیم لکه درنین لکه شاګردان دي په اسلامي تعلیماتو کې، په دې کې تقریبا 50 زره ته رسیدي چې راته نکې دي، او ډېرش لوی مدرسې او ولې مدرسې موږ هغوی دپاره لرو په افغانستان کې هغې په کې تعلیم کوي، مخکې چا چې نکې تعلیمات اسلامي ته نه رالېږلي. نن
ډېرو وخت زما یو پوښتنه هم البته د خلکو سره همده چې دا بې ځوابه پاتې نه شي، دا درې نیم لکه زده کوونکو چې تاسو وایئ چې په اسلامي مدرسو کې زده کړه کوي، د دې راتلونکي هم سنجول شوی ده چې دوی فارغېږي دا تحصیل خلاصه یې د مدرسو نه، دوی به چیرته کار کوي، څه کوي راتلونکي د دوی؟
په اسلامي مدارسو کې کار چاته نه پیدا کوو، موږ تعلیم ورکوو، هغوی به ډېر قضي به لکه تاسو څنګه چې ورورو موږ له تاسو سره خبرنګار چې شنې مې ماته نه راځي، نو هغه وویل چې فاکولته شریعت اصلا د اسلامي به مدرسه چې ضرورت اوس کې بعد فاکولته شریعت موجود به شي، فاکولته شریعت نه راغلم فارغان تاسو څه ویلي راغلم تاسو هم د مدرسې نه فارغان دي دغه فاکولته ته تللي.
نو سمیم صاحب، زما د پوښتنې مقصد هم دا نه و چې پویوږي چې وزارت د معرف چاته یعنی کله چې فارغېږي د کار وظیفه د دوی نه ده، یعنی یو چوکاټ کې خو به اسې خو به فکر شوی چې دا زده کوونکي چیرته معرفي کوي، لوړو زده کړو ته یې معرفي کوي که څنګه؟
اجازه راکړئ، ما ته موږ دوه پروګرامه لرو، یو دا چې څوک د اسلامي تعلیماتو د څوارلسم صنف نه فارغېږي هغوی کولی شي چې زمونږ په مختلفو مناطقو د افغانستان کې په وړو مدرسو کې درس ورکړي، او عین وخت کې هغوی کولی شي چې په درس صنف د فاکولته شریعت کې کښېني او هغوی خپل تعلیمات حتی مستري او دکتورا هم وایي. د دې ستونزې سره الحمدلله زه اوسه پورې مخ شوی نه یم، علما او ما نه بازاریابي په غوښتنه نه ده کړې، لیکن زه تاسو ته یقین درکوم ټولو دغه مخکې خبره دیمه شوه هر رهبر چې په افغانستان کې دی، هر مذهبي رهبر چې دی، هغه به که ډېر لوی دکتور یا که پروفیسر یا هغه چې دی چې حضرت صاحب دی، استاد رباني دی، استاد صاحب دی، استاد پوهان صاحب عظیمي دی، مولوي صاحب کشاف دی، مولوي صاحب عطاالله لودین دی، دا ټول غټ طالبان چې په غټو مناسبو کې ناست دي، دا ټول د دې اسلامي مدارسو نه هم فارغ دي، د فاکولټي ته تللي. زه د تاسو د اشنا راډیو د سپو نه
ټول هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې د پوهنې وزارت د دوی په خدمت کې په مختلفو تعلیماتو کې عمومي تعلیمات، مسلکي تعلیمات، تر دې معلم او سواد موضوع او اسلامي تعلیمات او د بچانو په خدمت کې بریو. موږ د علماو سره کاملا په تماس یو او د شورا علما او د هیواد د سترو عالمانو سره په مشوره باندې په سلام مشوره باندې په خپل کار وړاندې به او زه به د اسلامي تعلیمات او د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د یو خادم وظیفه اجرا کړم.
مننه کور دی ودان ډاکټر شفیق صمیم د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اسلامي تعلیماتو معین عبدالاحد محمدی د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت یو تن غړی او همدارنګه سجاد محسنی د بامیانو د علماو د شورا وایان. درې واړو درنو مېلمنو نه مننه کوم چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته.
و همچنان تشکر از شنوندایي کې د صفحه فیسبوک د ریو پښتو نظر خود درک کرده بودن و یا از طریق تلفن با ما تماس گرفتن. برنامه حاضر دنجه به پایان میرسه. توجه شما را به برنامه پښتو جلب میکنیم که فقط چند لحظه بعد پیشکش میشه. با ما باشید.
بله، یو کوم نظریات هم چې په خبرونه کې واورید، امریکا غږ آشنا را دوی نظر پکې داخل نه و، بلکې د اوریدونکو او مېلمنو نظر چې تاسو واورید.